حالا هم صالح محمد صالح در یک برنامه دیگر با شماست.
ډیره مننه ستاسو خاصه تار فروغ تاسو ستړي مسي اوریدونکو تاسو مال خو سلام د خبرونه تر 9 بجو ده په خبرونه کې پروپرونی کې راځي چې په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کیږي. نن د شنبه د مرغومی جدي 28 د جنوري میاشتې 18 په پیل کې له اسد الله لودین نه د افغانستان سیمه نړۍ خبر ناوړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په اسلام آباد کې نن د افغانستان د سولې د پروسې په اړه غونډه کیږي. د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې د زیمبابوې په وړاندې له دوو بریاوو وروسته نن هیواد ته راستنیږي، او د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره نن په اسلام آباد کې خبرې کوي. د دغو څلورو هیوادونو مهم چارواکي د طالبانو او افغان حکومت د مستقیمو خبرو لپاره لارې چارې څېړي، خو وسلوال طالبان په دې غونډه کې برخه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي دوه ورځې مخکې وویل چې واشنگټن په افغانستان کې د سولې د ملاتړ لپاره په دغه غونډه کې برخه اخلي.
We do plan to participate. موږ
په دغه خبرو کې برخه اخلو. دا به یو فرصت وي ترڅو افغانستان، پاکستان او چین سره په افغانستان کې د یو داسې سولې لپاره چې د افغانانو په مشري او مالکیت وي خپل همکاري پراخه کړو. موږ ډیر په خاله ویلو چې غواړو دغه سی وسوله په افغانستان کې ووینو. دا غونډه به د آسیا زړه د کانفرنس د هغو خبرو د تعقیب لپاره یو ښه فرصت وي چې تیره میاشت مو وکړي.
د افغانستان د اجرائیه رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون د فرانسې خبری آژانس ته وویل چې غونډه د سولې د خبرو پر میکانیزم متمرکزه ده. هغه زیاته کړه چې پاکستان به د هغو طالب مشرانو یو لست وړاندې کړي چې د جنگ د ختمولو لپاره غواړي له کابل سره خبرې وکړي. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی ډاډ ورکړ چې حکومت د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه اخلي.
داعش اموک خاورې کې ځای نه لري، مرګ غواړو. وزیر صاحب عملیاتونه د ترتیب کړه، ولستره په ګډ او دوام ورکړي او بمباري ته دوام ورکړي.
د افغانستان جمهور رئیس په داس حال کې ننګرهار ته سفر وکړ چې په روسي رپورټونو کې ویل شوی چې داعش ډلې په دې ولایت کې خپل حضور پراخ کړی دی. محمد اشرف غنی پرونی غونډه کې چې د ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان چارواکو په کې برخه درلوده، د غصب شوو ځمکو د بیرته خلاصولو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، نور دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. د کرکټ ملي ټیم پرون په شارجه کې زیمبابوې ته په دویمه نړیواله شل اوریزه مسابقه کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه. د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یې زیمبابوې ته د 214 منډو هدف ورکړ، خو په 19 اور کې د زیمبابوې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې یې 144 منډې کړې وې. محمد شهزاد چې په 18 بالونو یې 148 منډې وکړې او تر پایه ونه سوځېد، د افغانستان بریا یقیني کړه او د مسابقې غوره لوبغاړی وګڼل شو. افغانستان د جمعې په ورځ له زیمبابوې نه لومړی شل اوره مسابقه د 15 منډو په توپیر وګټله. تر دې مخکې افغانستان له زیمبابوې چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري د 50 اوره مسابقو په لړۍ کې زیمبابوې ته په 50 اوره مسابقو کې ماته ورکړې وه. د کرکټ ملي لوبډله نن 12 بجې هیواد ته راستنیږي او هرکلی ته یې هم مراسم په پام کې نیول شوي دي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه: د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. جنرال راحیل شریف دغه خبره پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر او د ولیعهد مرستیال شهزاده محمد بن سلمان ته په اسلام آباد کې وکړه. پاکستان ته د شهزاده محمد بن سلمان دغه یو ورځنی سفر د ریاض د هغو هڅو یوه برخه ګڼل کیږي چې غواړي له ایران سره د خپلې ډیپلوماتیکې لانجې په ارتباط د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. د سعودي عربستان د بهرنۍ چارو وزیر عادل الجبیر هم د تیرې پنجشنبه په ورځ اسلام آباد ته تللی و، تر څو هلته له چارواکو سره د ریاض او تهران د لانجې او د تروریزم ضد هغه ایتلاف کې د پاکستان د ګډون په حق د خبرې وکړي چې سعودي عربستان اعلان کړی دی، خو پاکستان د څلور درسو هیوادونو دغه ایتلاف کې د ګډون کومه خبره نه ده کړې. د ترکیه امنیتي ځواکونو د کردانو د کارګر ګوند دوه دیرس مشکوک غړي وژلي دي. د دغه ګوند شاوخوا دولس کسان د هیواد په ختیځ کې په یووان ولایت کې وژل شوي او د عراق د اردو اعلان وکړ چې شل کسان نور د جمعې په ورځ د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د عراق پولو ته نږدې وژل شوي دي. چارواکو وویل چې یو عسکر او یو پولیس هم وړمه ورځ په کردمیشته ښار دیار بکر کې وژل شوي دي. د ترکیه اردو وایي له هغې نیټې راهیسې چې په تېرې دسمبر میاشت کې د کردستان د کارګرانو د ګوند خلاف عملیات پیل شوي، د دوی 438 کسان وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د سوریې په شمال کې د روسي الوتکو بمباریو کې د مړو شوو کسانو شمیر 1800 ته ورسید چې لږ تر لږه 250 تنه یې ملکیان دي. د سوریې د بشري حقونو د سر اداره چې مرکزي دفتر یې په بریتانیا کې دی وویل چې د جبهې النصره درویشت جنګیالي او د سوریې د رژیم شپږ نور مخالفین هغه مهال ووژل شول چې د روسي هوایي بریدونو د ادلب ولایت په شمال ختیځ کې یو مشهور بازار ته نږدې یو تعمیر په نښه کړ. په دغه تعمیر کې د جبهه النصره ډلې چې القاعده شبکې سره ارتباط لري محکمه او یو زندان وو. په دغو بریدونو کې د ولسي خلکو او زندانیانو په شمول نور 250 کسه هم ووژل شول. په وژل شوو ولسي کسانو کې لږ تر لږه دوه ښځې او یو ماشوم هم شامل دی. روسیه څه د پاسه درې میاشتې کېږي چې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې هوایي بریدونه کوي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجې او اوه دقیقې سوې، تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. ورځو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. اورئ چې په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې کېږي. کارپوهان څه وایي؟
د امریکا او د چین په دې پروسه کې شاملېدلو سره داسې احتمال به وي چې د سولې د پروسې طرف ته پرمختګ وشي.
ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ننګرهار کې د داعش ډلې په وړاندې پر جدي مبارزه ټینګار وکړ.
داعش ایموک خاورې کې ځای نه لري، مرګ غواړو.
د هلمند ولایتي شورا غړي وایي په دې ولایت کې روانه جګړه دوی بڼې لري.
دوه ډوله جګړه ده، یو هغه جګړه ده چې عملاً مخالفین په جګړه کې زموږ د ملي سرتیرو سره په جنګ اخته دي، او یو هم تبلیغاتي جګړه ده. زموږ د مخالفینو تبلیغاتي جګړې اړخ ډېر قوي دی.
په دې خبرونه کې نړیوالو رسپانډو ته هم کتنه کوو او ستاسو اسمسونه هم درته لولو. په یو مرکه کې اوري چې د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان پرونی بریا د کرکټ ملي ټیم کوم مقام ته ورساوه.
په شلوري د سیالیو کې واټن افغانستان د دې ځل ډېر ښه وځلې دی. د آی سی سی په رینکینګ کې موږ نه هم مقام کې پاتې شو د 2018 کال پورې.
دیوی مدني ټولنې سروې ښیي چې بیکاري د هیواد د ځوانانو په وړاندې یو لوی ستونزه څخه ده. نور مطالب هم در تلورو دورکو ازانو دلاتی پروگرام هم پا دیخ پروانی که واوری. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازی د اسلام آباد په نننۍ غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پر لارو چارو خبرې کوي. د وسلوالو طالبانو استازی په دې غونډه کې برخه نه لري. د افغانستان جمهوري ریاست ویل د دې غونډې ځکه زیاته تمه لري چې امریکا او چین هم د یوه میکانیزم پر اساس د پاکستان د ژمنو عملي کېدل څاري. تفصیل سلطان محمد سرور ناوري.
اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه نننۍ غونډه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل او د دغو خبرو لپاره د یوې تګلارې د جوړولو په مقصد دایریږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په نننۍ غونډه کې د افغان پلاوی مشري کوي. د پاکستاني اړخ مشري د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال اعزاز احمد چودري په غاړه ده. خو د طالبانو استازي په غونډه کې برخه نه لري، مګر د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دي چې سره له دې چې طالبان په دوو برخو ویشل شوي، دوی ورسره خبرو ته تیار دي. بلخوا د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې دغه غونډه ځکه هیله بښونکې ښکاري چې امریکا او چین د یو میکانیزم په اساس د پاکستان د ژمنو د پلي کېدو څارنه کوي. خو افغان کارپوهان وایي د دغې غونډې د نتایجو په هکله اوس څه ویل یا ورته تمه له وخته مخکې خبره ده. سیاسی کارپو عبدالباری عارض وایی په دغه څلور اړخیزې غونډې کې د امریکا او چین ګډون کېدای شي اغیزناک وي، خو نتایج باید په دقت وڅارل شي.
از مقدمات کنفرانس چنان برمیایي کې باید
د غونډې له مقدماتو داسې ښکاري چې باید هیلې بخونکې وي. دغه غونډې هیلې تازه کړې دي، خو ښایي متوجه اوسو چې نتایج باید په دقت وڅېړل شي چې څه نتایج لري. په دې کې شک نشته چې د امریکا او چین ګډون په دغو خبرو کې یو نوښت دی، کېدای شي ځینې ضمانتونه هم ورسره وي، خو بیا هم اوسمهال د دغو نتایجو په هکله یو وڅ یا قاطع نظر ورکول په وخت مخکې خبره ده. په اسلام آباد کې دغه غونډه په داسې حال کې دایریږي چې افغان طالبان په دوو ډلو ویشل شوي دي. د یوې ډلې مشري د ملا اختر محمد منصور په غاړه ده او د بلې مشري هم ملا محمد رسول کوي. کارپوهان وایي لانجه دومره غوټه ده چې له دغسې غونډو او خبرو د کومې چټکې نتیجې تمه کېدای نشي او په دې لاره کې لا اوږد مزل پاتې دی. سیاسي کارپو عبدالباری عارض وایي دې ته باید متوجه اوسو چې د افغانستان سوله او پاکستان سره موافقه داسې څه نه دي چې فوري نتایج ولري. دا یوه پروسه ده چې باید تعقیب شي. ډېر غوټه او پیچلي کورني او بهرني ابعاد لري. نه یوازې افغانستان او پاکستان، بلکې د سیمې او نړۍ نور هیوادونه هم باید دغه ستونزمن وضعیت په پام کې ونیسي او د حل لپاره یې اقدامات وکړي. د یادولو وړ ده چې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال راحیل شریف د وروستي سفر په ترڅ کې په اسلام آباد کې د نننۍ غونډې د دایرولو توافق شوی و. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ لومړی مخامخ خبرې په تیرې چنګاښ میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشوې، خو وروسته له دې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر چې دوه کاله پټ ساتل سوی و اعلان سو، د خبرو لړۍ په ټپه ودرېده.
بل خوا په پاکستان کې د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه جوړیدونکې نننۍ غونډه د دې پروسې لپاره مهمه ارزوي. دوی وایي چې شاید د دې غونډې په مرسته پر دولت ضد ډلو فشار راوستل سي چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره کېدونکې سر وړخیزه غونډه د دغه پروسې او په افغانستان کې د سولې لپاره مهمه بولي او د خو نتیجو هیله تلې لري. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان استازي به نن د افغانستان د سولې په لړ کې په اسلام آباد کې یوه غونډه وکړي. د دغه غونډې د جوړولو پرېکړه د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ د تېر کال په ډسمبر میاشت کې هغه مهال وشوه چې ښاغلي راحیل شریف کابل ته سفر کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان د سولې ځنډیدلې پروسې په اړه غور وشي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لومړی پړاو تېر کال پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې ترسره شوی و چې د امریکا او چین استازو هم پکې د څارونکو په توګه ګډون درلود. که څه هم په لومړي پړاو کې طالبان او افغان حکومت د خبرو اترو په جاري ساتلو سلا شوي وو، خو د سولې د خبرو دویم پړاو د تېر کال په جولای میاشت کې طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبرو تر خپرېدو وروسته ځنډیدلی و. دا لومړی ځل دی چې د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان استازي د افغانستان د سولې په لړ کې غونډه کوي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او چین په ځانګړي ګډون دا غونډه مهمه بولي او د ښو نتیجو تمه ترې لري. د سیاسي او افغان چارو کارپو طاهر خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د امریکا او د چین په دې پروسه کې شاملېدلو سره داسې احتمال به وي چې د سولې د پروسې طرف ته پرمختګ وشي، ځکه چې وړاندې به کله په افغانستان کې تشدد زیات شي نو بیا به د پاکستان افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوي او هغې به بیا په امنیت او دغه د سولې په عمل باندې یو ډېر منفي اغېز کېدو. چین ځکه مهم دی چې چین افغان حکومت سره هم ډېر ښه تعلقات دي، پاکستان سره هم دي او طالبانو سره هم دغې ماضي کې دغې اړیکې پاتې شوي دي، دغې غونډې هم شوي دي.
په اسلام آباد کې دغه سر وړخیزه غونډه په داسې وخت کې جوړیږي چې طالبانو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې خپلو حملو ته زور ورکړی او ویل کېږي چې د افغان طالبانو استازي لا په دغه سر وړخیزه غونډه کې ګډون نه لري. طاهر خان د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دې غونډې په اړه به د طالبانو غبرګون سوي او آیا دا غونډه به پر طالبانو فشار راوړي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني او له ورانکاریو لاس واخلي وایي
طالبانو باندې فشار زما په نظر باندې به زیاتېږي، ځکه چې طالبان یو اړخ ته په خپله باندې هم د سیاسي عمل خبره کوي. د هغې چې کوم مرکشیان دي هغه دا وخت په قطر کې موجود دي او بل د افغانستان نه پاکستان نه دوه چې کومې غوښتنې په ماضي کې پاتې شوي دي، نو یو خو دا ده چې طالبان د خبرو مېز ته راولي. افغانستان دا هم وی که چه ده طالبان ده خبرو میست نرازی نو بیا ده غی ده پاکستان ده غخته نراز چه ده غی پزید بنده گامون و وقتی پا طالبانو بنده فریشار هم دسه احتمال شتا زیاد شی او ده بروس تو کتی شی چه اوز ده ده اسلام آباد غنده پا ده که سمخی ترازی ده افغانستان حکومه سرا سه استراتژی ده امریکا سده تیار ده چین پا کسم رول ده کولی شی ده پاکستان پا کسم رول وی او بیا طالبان با هم اغیر تبیا خپل غبرگون خی چه اغا سوگی
د یادونه وردا چې افغان چارواکي هم په اسلام آباد کې د غونډې ته خوشبینه ښکاری وایي چې دا به د سولې د خبرو پر یوې حل لاره کار کوي او همدارنګ د ژمنو او توافقاتو داسې یو میکانیزم رامنځته کول دي چې په بنیاد یې همدا څلور طرفه خپلې د ژمنې او توافقات عملي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي داعش ډله د هیواد په خاوره کې ځای نه لري او مرګ یې غواړي. ښاغلی غنی پرون د ننګرهار ولایت د سفر پر مهال امنیتي ارګانونو ته هدایت ورکړ چې د وسلوالو او غاصبانو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. شاه محمود سینواری له جلال آباد ته راپور لري.
د هیواد ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال د ختیځو ولایتونو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت په برخه کې به دې سیمې ته پوره توجه کوي. نوموړي په دې غونډه کې چې د ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو سیمیزو چارواکو او ولسونو پکې برخه اخیستې وه، امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې خپل ترتیب شوي پلانونه عملي کړي. د خپلې وینا پر مهال وویل په دې خاوره کې داعش نه مني او امنیتي ارګانونو ته هدایت ورکړ چې خپل ځمکني هوایي عملیات پراخه کړي.
داعش اموک خاوری که زای نلری مرگ وارو امستانک زای سب امت مر سب پا دی برخی که دیر کارو نکریدی زون من نکو اما اوس پا تینگ لاز وزیری سب عملیاتون ده ترتیب که ولستر پا گد او دوام برکی او بمباری تا با دوام برکی.
دارنګ نوموړي د ختیځو ولایتونو ولسونو غوښتنو ته مثبت ځواب وویل او په خاص ډول په ننګرهار کې د غصب شو ځمکو په اړه امنیت قومندانۍ ته جدي سپارښتنه وکړه چې د کانال ځمکې له غصب څخه خلاص کړي.
زه د غصب تحمل نه لرم، لست د ټولو غاصبینو د کانال واخله، ټول باندې له محکمې نه امر د احضار واخله. که توان نه لري جنرال د افغانستان جک سماته وای چې نیسم کوي.
ولسمشر وویل د کونړ او ننګرهار ولایتونو لپاره به یو باصلاحیته پلاوی را لیږي او د ښې حکومتوالۍ په برخه کې به جدي تصمیم ونیسي.
کونړ باندې یو خاص هیئت ټاکل کیږي چې ټول اشخاص چې په پچ مقرر سوي تشخیص سي او لرې سي. همدارنګه ننګرهار باندې یو برخه اصلاحات سوي، دوم برخه کې راست.
بلخوا د غونډې ګډونوالو د ولسمشر راتک د سیمې ته ګټور وباله او زیاته کړه چې دا ځل ولسمشر له وینا څخه داسې معلومیږي چې په خپل تصمیم کې جدي دی.
وینا څو برخې وي، خو دغه دوه درې برخو کې چې د ولسونو پام ځان ته راړول او هغه دا چې د غصب په مخنیوي کې او د غصب یا د غاصبینو په نیولو کې او د هغې محکمه کولو کې او د ده په څنګ کې په ادارو کې به د سره تعینات او تغییرات کېږي او په ده کې مستقیما په والیان هم غږ وکړو او حتی د غاصبینو په نیولو کې د ننګرهار په امنیه قمندان مستقیما غږ وکړو چې د محکمې نه د دوی د ګرفتارۍ امر واخله. نو دده نه معلومیږي چې دا ځل جمهور رئیس ننګرهار ته سفر کړی دی. انشاءالله امیدوار خدای ته یو چې دی به په دې خپل وعدو باندې به ثابت قدمه پاتې شي.
په دې هیله یو چې دغه ژمنې چې ولسمشر وکړي او دغه خلک چې په دې ننګرهار کې دي لکه والي د ننګرهار د امنیه قمندان د پولیسو قمندان دوی باید دغه ولسمشر همدغه هدایت دي، د ولسمشر همدغه قاطع حکم دي. نه نور دوی څه غواړي، یعنی دوی ته په کار دا ده چې نور د ولسمشر هر خبره یعنی هر فرمان چې کوم وي او کوم لکه د ولسمشر چې د ځمکو غصب په اړه باندې کومه خبره وکړه، همدارنګه د امنیتي ننګونو په مقابل کې چې کومه خبره وکړه، نو واضح ده چې دوی باید عملي
کتونکو وای کچیر ولسمشر ولسونو سره کړی ژمنې عملی کړي نو په ختیځه سیمه کې به مثبت بدلون رامنځته شي او په حکومت به د ولسونو باور زیات شي.
د هلمند ولایتي شورا د دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د ولایتي شورا غړي وایي د هلمند د امنیت جاج اخیستلو په نوم دغه ولایت ته راغلو هیئتونو نمایشي کارونه کړي دي. تفصیل د الیاس دی راپور کې.
د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل او د دې شورا مرستیال د یکشنبه پورځ په یوه خبري ناسته کې وویل نه یوازې مرکزي حکومت په دې ولایت کې موجود امنیتي حالت ته پاملرنه نه کوي، بلکې په دې وروستیو کې د مرکز څخه په خاص ډول د امنیتي ارګانونو راغلو پلاو نمایشي کارونه کړي دي چې معلومه نتیجه یې هم نه ده ورکړې. کریم اتل وویل که چیرې مرکزي حکومت د هلمند اوسني امنیتي حالت ته جدي توجه ونه کړي، پایله به یې خرابه وي او حتی د دې ولایت د سقوط باعث به سي. کریم اتل د مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې هلمند ته تازه دمې سرتیری او د هوایي ځواک امکانات راولېږي چې په پرله پسې ډول د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسیم.
یوازینی ستونزه او مشکل چې موږ لرو او زموږ سرتیری لري هغه د مرکزی حکومت نه توجه ده. تر څو مرکزی حکومت په صحیح ډول باندې دوی ته تجهیز نه کړي، پر وخت باندې امکانات ورته راونه رسي او لارې ورته خلاصې نه کړي، هوایي قطعات ورته چته نه کړي او هوایي ځواکونه همکاري ونه کړي، دا حالات په هلمند کې دوام لري. یوازې ستونزه په مرکزی حکومت کې ده او مرکزی حکومت توجه نه کوي. دلته جګړه دوه ډوله جګړه ده. یو هغه جګړه ده چې عملا مخالفین په جګړه کې زموږ د ملي سرتیرو سره په جنګ اخته دي، او یو هم تبلیغاتي جګړه ده. زموږ د مخالفینو تبلیغاتي جګړې اړخ ډېر قوي دی.
د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه د هلمند څلوېښت سلنه مځکه د وسلوالو په ولکه کې ده، او په دې ولایت کې د جګړې د اوږدېدو لامل د مرکزي حکومت ناسمه پاملرنه او کمزوري رهبری ده. که څه هم دا لومړی کال دی چې وسلوال پکې د ژمي په موسم کې په خونړیو بریدونو لاس پوره کوي او تر ډېره د سیمو په سکوت هم بریالي سوي دي، خو د هلمند چارواکي وایي د وسلوالو هغه پلان یې شنډ کړی دی چې غوښتل یې لشکرګاه ته ننوځي او په ځینو دولتي تعمیرونو کې د دوامداره جګړې لپاره ځای په ځای سي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال عبدالمجید اخونزاده هم په دې خبرې ناسته کې وویل په هلمند کې د موجودو سرتیرو شمیر کم دی، امنیتي حالت تر هغه چې د هلمند څخه بهر تصور کېږي ډېر خراب دی. د پر هغه پلاوی هم نیوکه وکړه چې د مرکز څخه په بېلابېلو وختونو کې هلمند ته راغلی دی. اخونزاده وویل دغه پلاوی نه یوازې مرکز ته د هلمند په اړه د خیریت راپور ورکړی دی، بلکې دلته شته خالیګاوې نه دي موندلي او لازم اقدامات هم نه دي ترسره سوي.
که چېرې حالت داسې نه دي روان وي، داسې ورځ تر بلې یا سیمې د وسلوالو مخالفینو ته ورځي یا هلته وسلوالو مخالفینو حاکمیت ټینګېږي، معلومه خبره ده چې هلمند به زموږ د لاسه وځي. کوم لوړ پوړي چارواکي چې هلمند ته راغلي دي هغه صرف صرف تشکیلاتي دلته راغلي دي، دلته صرف صرف مطبوعاتي کنفرانسونه دي ورکړي دي، کوم عمل چې دوی راغلي دي، کوم اقدامات نه دي سوي، نه کومه سیمه. تاسو ګورئ چې دا دوه میاشتې خزافه کېږي چې بابا جی د ښار څلورمه اوزاده چې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده، او په دې دوه میاشتو کې یا په دوه نیمو میاشتو کې څو ګاشته لوړ پوړي چارواکي هلمند ته راغله.
ولایتي شورا په خپل دې خبرې ناسته کې د وسلوال پوځ پر هغه مسؤلینو هم د بې کفایتۍ تور پور کړ چې هلمند ته رالېږدل سوي دي او په معلوم تغییر نه دي توانېدلي. دوی د تل په څېر د ناامنیو لاملونه د وسلوال پوځ د مسؤلینو ناسمه رهبري، د دې ولایت سره د ایران او پاکستان هیوادونو پرانیستې پوله، د نشه یي توکو د قاچاقبرنیو فعالیتونه او موجوده کمزورې حکومتداري وبلل. په دې اړه مو د حکومتي لوري سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. په خوا تر دې د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته ویلي و چې د کورنیو چارو د وزارت څخه راغلي پلاوی ورسره منلې ده چې د هلمند محلي پولیسو ته به تشکیل کې زر نفره ور زیاتوي، هغوی ته به درنې وسلې ورکوي او د پولیسو په لیکو کې به هغه کمبودات پوره کوي چې له امله امنیت ته زیان رسېدلی دی.
خلاص دی سی کلینیکونه دی پنځه کلینیکونه سی
په سیکا کې هم مور د بیندو شکا مثبت تغیرات
راغلي دي. پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه ځان کار نه دی مور کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استازي تاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له ازادي رادیو
او سم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان د سولې پروسې په اړه څلور اړخیزې غونډې د سیمې او هیوادونو د ورځپاڼو پام ځان ته اړولی دی. دغه غونډه نن د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړیږي. د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان شکیب مستغنی په حواله لیکلی چې د دغو څلورو هیوادونو استازي په دې غونډه کې د سولې د مذاکرو پر لارو چارو بحث کوي. ورځپاڼه لیکي کابل ته تیره میاشت د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف د سفر پر مهال د دې څلور اړخیزې غونډې پر جوړولو موافقه وسوه. واشنگتن پوسټ لیکي په نننیو خبرو کې وسلوال طالبان ګډون نه لري. د ورځپاڼې په حواله دغه ډله له پنځلسو کلونو راهیسې د افغان حکومت پر ضد چې د امریکا ملاتړ ورسره دی جنګیږي او په وروستیو کې یې خپلې حملې شدیدې کړې دي. په لیکنې کې راغلي د طالبانو په ډله کې د قدرت پر سر جګړې دا پوښتنه ولاړه کړې که د سولې خبرې بیا پیل سي څوک به د دغو سختریزو وسلوالو په استازیتوب په دغو مذاکرو کې ګډون کوي. امریکایي ټمپا بی ټایمز ورځپاڼې هم پر دې څلور اړخیزې غونډې تمرکز کړی او لیکلی دی چې د افغانستان د مدني ټولنې ډلو د سولې د هر اړخیزو خبرو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو یوې مدني فعالې سونیا اسلمي ویلي چې د سولې د پروسې د بریا لپاره په دې پروسه کې د ښځو ګډون ضروری دی. ورځپاڼې د لیکنې په دوام د اسلامي له قوله لیکلي، افغان حکومت باید دغه مسله په لومړیتوب کې ونیسي. له هند خبریدونکي ورځپاڼې دی هندو بیا څلور اړخیزې غونډې ته په اشاره لیکلي، دا باوري خبره ده چې پاکستان د وسلوالو طالبانو پر ډله نفوذ لري. په لیکنې کې راغلي، په وروستیو میاشتو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې سوي دي. دی هندو ورځپاڼې لیکي، افغانستان او پاکستان له اوږدې مودې راهیسې یو او بل د وسلوالو طالبانو او نورو سختریزو په ملاتړ چې د دواړو هیوادونو په سرحدي سیمو کې فعال دي تورن کړی دی. د لیکنې په دوام لولو، زیات کسان پرې باور دي چې د وسلوالو طالبانو مشران د کوټې او پېښور په ګډون د پاکستان په نورو ښارونو کې چې د افغانستان پولې ته څیرمه پراته دي حضور لري. او د پاکستان چاپ ډیلی ټایمز لیکلي، په اسلام آباد کې نن په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغان هیات مشري کوي. ډیلی ټایمز لیکي، د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین چارواکي د سولې د خبرو پر لارو چارو او امکاناتو خبرې سره کوي. د ډیموکراسي انټرنیشنل په نامه د یوې مدني ټولنې سروې ښیي چې بیکاري د هیواد د ځوانانو په وړاندې لویه ستونزه ده. د دې بنسټ مسؤلانو پرون په کابل کې د راپور خپرولو پر مهال له حکومت وغوښتل چې د دې ستونزې حل ته تدابیر ونیسي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
که څه هم افغان ځوانان په پرله پسې توګه د بیکارۍ له ستونزې شکایت کوي، په دې حقله یوه څېړنه ښیي چې د هیواد ځوانان د نامنیو په نسبت د بیکارۍ له ستونزو زیات ځورېږي. د ډیموکراسۍ انټرنیشنل په نامه د بنسټ دغه څېړنه د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې له 2000 کسانو سره د مرکو پر مټ په څلورو میاشتو کې بشپړه شوې ده. د دې بنسټ مسؤلین له حکومت غواړي چې د ځوانانو د بیکارۍ د ستونزې اوارۍ ته تدابیر ونیسي. د دې بنسټ سلاکار ذکریا بارکزی وایي چې پخوا تر دې نامنی د خلکو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه وه، خو اوس مهال بیکاري تر نامنۍ هم لوی ګواښ ګڼل کېږي.
این نظر سنجی ما نشان می دهد که فقر و بیکاری در سر
زموج ده چرنه شی چی به وزله و بیکاری ده افغان ځوانانو په وړاندې د ستونزو په سر کې ده. او لبلې خوا په سیاسي برخه کې څرګنده ده چې د کار نشټوالی چې ځوانان او ښځې ورسره مخ دي پر څېړنو او حکومت د دوی باور کم رنګ کړی دی.
مخ په زیاتېدونکې بیکاري او له هېواده د بهرنیو ځواکونو وتل عمده دلایل دي چې په هېواد کې بیکاري زیاته کړې ده. په دې اړه ویل کېږي چې پروان کال کې په زرګونو ځوانانو هڅې کړي چې د یوه هوسا ژوند په خاطر د اروپایي هیوادونو په لور رهي شي. دا هم ویل کېږي چې په دوی کې په لسګونو یا په اوبو کې ډوب شوي او یا بې سرنوشته پاتې دي. پخوا تر دې جمهور رئیس اشرف غنی د کارموندنې د ملي پروګرام د پیلولو پر مهال ویلي چې په زرګونو ځوانانو ته به په هیواد کې دننه د کار زمینې برابرې کړي. بلخوا حکومت دا ژمنه هم کوي چې د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به زرګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د مدني ټولنې په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار عادله بهرام وایي چې د ډیموکراسۍ انټرنیشنل د بنسټ د راپور په اساس به د ځوانانو د ستونزو اوارۍ ته تدابیر ونیول شي. دا وایي دا سروې داسې نه ده چې پر وړاندې به یې بې تفاوتي وشي. همدغه بنسټونه د حکومت د ملا تیر جوړوي. دا څېړنه به جمهوري ریاست ته ورسیږي او د هیواد د چارو د خوالي لپاره به هڅې وشي. ځینې کارپوهان وایي که حکومت د دې ستونزې کمولو ته جدي هڅې ونه کړي، له هیواده به د ځوانانو وتل زیات او پر حکومت به باور کم شي. د دې کارپوهانو له ډلې عزت الله بری وایي چې دا امکان هم شته چې د هیواد ځوانان د دې ستونزې د نه حلېدو له امله د مخالفینو پر لیکو ورګډ شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نور محمد حقیار له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي، په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې په نتیجه کې که وسلوال طالبان بیا د سولې مخامخ خبرو ته حاضر سي دا به لوی پرمختګ وي. حبیب الرحمن هلمندوال لیکلي، افغان دولت باید نور د پاکستان په خبرو باور ونه کړي ځکه دغه هیواد د افغانستان د سولې له پروسې سره صادقانه چلند نه کوي. ډاکټر محمد ولی قلمیار لیکلي که د هلمند ځوانانو ته کار پیدا سي له وسلوالو څخه به یې مخه راوګرځول سي. احسان الله بارک بیا لولس مشر محمد اشرف غنی څخه هیله کړی چې د هلمند ولایت د امنیتی وضعیت د څیړلو لپاره دغه ولایت سفر وکړي. یار محمد تحریک لیکلی چې افغانان نور له جنګ ستړي او د سولې په ارمان دي. سمیع الله حلمي تندر هم له پکتیا په خپل پیغام کې په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت دعا کړې ده. له هلمند محمد قاسم ځواک لیکلی د هلمند ولایت وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. د مرکزي دولت نه پاملرنه به دغه ولایت د سقوط له خطر سره مخامخ کړي. سمیع الله باریکزی په خپل پیغام کې له افغانانو هیله کړې چې د کرکټ ملي ټیم د بریا له کبله هوایي ډزې ونه کړي چې خلکو ته ځاني زیان اړوي. نیاز محمد له غزنی په خپل پیغام کې لیکلي د کابل کندهار پر لویه لار یوه ډله وسلوال چې ځانونه د داعش ډلې غړي معرفي کوي مسافر کښته کوي. حکومت باید د دې ستونزې حل ته یوه چاره وسنجوي.
اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین ناوري.
افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل په اړه نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. د افغانستان جمهور رئیس ننګرهار ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې په دغه ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي. د کرکټ ملي لوبډله نن 12 بجې بیرته هیواد ته راستنیږي. د پاکستان لوی درستیز پرون د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړ چې د دغه هیواد پر ځمکنۍ بشپړتیا هر ډول تیری به د اسلام آباد له سخت عکس العمل سره مخامخ شي. د ترکیې امنیتي ځواکونو د کردانو د کارګر ګوند 2 مشکوک غړي وژلي دي. او د سوریې په شمال کې د روسي الوتکو بمباریو کې د مړو کسانو شمیر 180 تنو ته ورسید چې لږ تر لږه 250 تنه یې ملکیان دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نورو دولتي چارواکو او بیلابیلو ټولنو د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا له کبله د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي دي. افغان ټیم نن غرمه مهال کابل ته ستنیږي. د کرکټ ملي ټیم پرون له زمبابوې چې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لري دویمه شل اوره نړیواله مسابقه هم وګټله. افغانستان تر دې مخکې دغه هیواد ته د ورځنیو مسابقو په لړۍ کې هم ماتې ورکړې ده. په داسې حال کې چې په شارجه کې د افغان ټیم مینهوالو د افغانستان بریا لمانځله. سلطان محمد سرور د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال حاجي عزیز الله فضلي سره مرکه وکړه او په سر کې ورڅخه پوښتنه وکړه چې پرونی بری د افغانستان کرکټ کوم ځای ته ورسوه.
په شلوري سیالیو کې واقعا افغانستان د ډیزل ډیر ښه وځلېدی. د آی سی سی په رینکینګ موږ نه هم مقام کې پاتې شو د 2018 کال پورې. او کچېرته موږ په آسیایي جام کې یا په نړیوال جام کې په 2018 مارچ نړیوال جام په هندستان هلته هم یو دوه فل ممبر ته ماتې ورکو او بیا به موږ د پاکستان ځای ته راځو. یعنې اتم مقام باخو او په 500 سیالیو کې هم د 2018 کال پورې په لسم یا په ټاپ 10 کې پاتې شو. په دې کې که تاسو وګورئ یوه ګټه خدا وسو د دنیا په ټاپ بیټسمینانو کې ټی 20 کې اتم مقام دپاره شهزاد محمدي چې د دنیا په سطح هغه ټاپ بیټسمینان راله هغه کراله.
راتلونکي نورې لوبې هم چا سره دي او کله به وي؟
راتلونکي لوبې مو بنگلاديش سره دي. آسیایي جام ته به ان شاء الله کوالیفای راوند دی او دغه د آسیایي جام نه وروسته به بیا خیره سره هندستان ته د مارچ په اتم او نړیوال جام کې به ان شاء الله اشتراک وکړو.
په لوبه کې په وروستي برخو کې نوي لوبغاړي داخل سول د افغانستان ټیم ته لدینه د تاسو هدف څو؟ یو خو راشد خان او څنګه په دې وروستیو لوبو کې هم یو بل لوبغاړی هم هغه داخل سو هغه هم خو وزلیده. یعنی تاسو غواړئ چې نور نوی لوبغاړی داخل کړئ ټیم تک څنګه؟
بالکل. د افغانستان د کرکټ بورډ پالیسی هم دا د چمنګ څنګه کول چې نو ځوانان ته چانس ورکو او خصوصا په روانو لوبو کې تاسو ولیدل چې نوی ځوانان څومره ښه درېدلي. اما موږ هغه په خاني لوبغاړي په خپل ځای باندې د قدر او د عزت وړ لوګار دی. ما کوشش وکوم چې څنګه کولای شي هغه ځوانان ته چې ښه استعداد لري هغه ته بیا هم په نړیوال جام کې پاتې شي ځکه ونډه وکړي.
د کرکټ بورډ مرستیال حاجی عزیز الله فضلی و چې له شارجې څخه آزادي رادیو ته معلومات ورکول. د ورکو ازنه د لټې پروګرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. د پاکستان د پاوز مشر او دغه هیواد صدر اعظم د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د سعودي عربستان ځکنی بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې د دغه هیواد تر څنګ ولاړ وي. د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون په یو ورځني رسمي سفر پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و. دا په تیرو 5 ورځو کې اسلام آباد ته د سعودي عربستان د جګپړو چارواکو دویم سفر دی. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو د سعودي عربستان د دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې پاکستان به د سعودي ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې د هغوی تر څنګ ولاړ وي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان د دفاع وزیر ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د یکشنبې په ورځ د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو او ځینې نورو مسایلو د خبرو لپاره په یو ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی و. دا په تېرو څلورو ورځو کې اسلام آباد ته د سعودي عربستان د جمهوري چارواکي دویم سفر دی. تر دې مخکې د روانې میاشت په اومه نیټه د هېواد د بهرنیو چارو وزیر هم اسلام آباد ته سفر کړی و. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې شهزاده محمد بن سلمان د پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په لیدنه کې په دوه اړخیزو دفاعي اړیکو سربیره د سیمې په عمومي امنیتي وضعیت خبرې کړې دي. بیان کاږي چې ښاغلي راحیل شریف د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ویلي چې پاکستان له سعودي او نورو خلیجي هېوادونو سره د ورورولۍ اړیکې لري او د دغو هېوادونو امنیت ته ځانګړی اهمیت ورکوي. نوموړي همداراز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار کړی چې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په صورت کې باید پاکستان د هغوی تر څنګ ولاړ وي او دې ته به سخت ځواب ووایي. د سعودي عربستان چارواکو اسلام آباد ته سفرونه په داسې وخت کې ډیر کړي چې په دې وروستیو کې د سعودي او ایران تعلقات ترینګل شوي او د دواړو هېوادونو ترمنځ سفارتي تعلقات هم شلیدلي دي. دا تعلقات تر هغې وروسته ترینګل شوي چې د سعودي عربستان حکومت په دې هېواد کې یو پېژندل شوی شي عالم نمر النمر اعدام کړ چې دې ګام په ایران کې د خلکو غوسه راوپاروله او په تهران کې د مظاهرې پر مهال د سعودي عربستان سفارت ته اور ورته کړ. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې صدراعظم نواز شریف له شهزاده محمد بن سلمان سره په لیدنه کې د سعودي په مشرۍ ترهګرۍ پر ضد د څلور دېرش اسلامي هېوادونو د پوځي ائتلاف هرکلی کړی او همداراز د ایران او سعودي د کړکېچ پر سوله ییز حل ټینګار کړی دی. ښاغلی شریف همداراز د سعودي عربستان دفاع وزیر ته ډاډ ورکړی چې هېواد له سعودي سره کلتوري، مذهبي او تاریخي اړیکې لري او د دې هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې به تر څنګ ولاړ وي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا دی بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ په کومې شمیرې چې تاسو ته بیا اوریدونکي وکړئ چې تلیفون وکړئ. په هغو پیغامونو کې چې تاسو ازادي راډیو ته رالېږلي دي او مکمل نه دي، یعنې په دې معنی چې په دغه تلیفوني پیغام کې د ورک شوي عزیز نوم نه وي او یا هم تلیفون شمیره نه وي، دغه پیغامونه نه خپرو. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه بیا هم یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یوه ورک شوي عزیز په هکله کوم چې متی ولا نومیږي معلومات لري. ډېر به مو نه ځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 40 115. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږه یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ د انټرنیټي پاڼې ادرس ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلي دی چې د یو شخص په اکله چې نوم یې متی ولا ده معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زما نوم نکیب الله ده، د کندهار د شاولیکو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا یو کال کېږي چې یو نفر پیدا شوی د متی ولا په نامه د روزګان ولایت چې دار چا خپل کړی ما ته دا شمیره تماس دی چې د پلانم د سنوات شي 0 و 0 و 0 2 3 4 2 0 یو وار بیا د خپل شمیره 0 و 0 و 0 2 3 4 2 0. سلام علیکم.
تاسو موږ غواړو ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګاست. ګرانو اوریدونکو، اوس راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو کوم چې تاسو ازادي رادیو ته لګلې دي، او په دغو ټلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوی دوستان او عزیزان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، زه د هلمند ولایت ناوی ولسوالۍ څخه ماجیکي خبره کوم. ما ورور مولا نومیږي، زیات کم 15 کاله یا 10 کاله عمر لري. پرور وړم کا تللی دا یو کال شپږ میاشت کېږي د کور څخه تللی دي. دا پیغام د ازادي راډیو د پرېږدم خدای یو چې ازادي راډیو ما پیغام نشوي کې کدی په خپل از ما غږ اوري یا بل مسلمان ورور ته دی معلومي ما د دې په دغه شمیره ژنګ راوي 0 و 0 و 0 15 15 1 1. شماره یو پلا بیا وایم 0 و 0 و 0 15 15 1 1. دا زما د ټلیفون شمیره ده، کدی په خپل از ما غږ او ریکارډ ته دی راسي او یا بل مسلمان ته د دې په حق له معلومات ما ته دی ژنګ وي خپل چرینی دی واخی زم به دی راوشي. خدای دې وکړي ازادي راډیو ما پیغام نشل کی. سلام علیکم.
بلی السلام علیکم، زه عبدالستار یم د فراد ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم. زما یو زوی ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کېږي چې ورک شوی د قندهار او د بوخر پر لویه لار باندې. د قاري ملا عبدالرحیم په اړه هر مسلمان ورور که چېرې معلومات لري یا د ژوند او استعمال ما ته ټلیفون وکړي. زما ټلیفون شمېره ده 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0. ټلیفون شمېره وایم 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0. وسلام، به احترام.
زه خپل سلامونه او احترامات ازادي رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم، خصوصا د اورکوستي وازیدانو خبرونه نړیوالو ته. زه عبید الله رحنمایم، دا پیغام له هلمند ولایت څخه تاسو ته پریږدم. زموږ یو همسایه دی د جان محمد د صدر محمد زوی، تقریبا 2.5 کاله کېږي چې دا کور را درک شوی دی. کچیر د زما سره اوري د ازادي راډیو للارې د کوڅو ایزانو پروګرام اوري، نو زما سره دی پر دغه شمیره باندې اړیکه ونی کې 0 و 0 3 4 9 9 4. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 و 0 3 4 9 9 4. په دې هله چې ازادي راډیو ترڅنګ لاست یو زما اعلان او زما आवाज واوري. نور د ازادي راډیو څخه ډیر مننه چې د هیوادوال لپاره یاده چې یو شایسته خو زده پوری خبرونه جوړه کړې ده. تل دی وی ازادي راډیو څخه پوهه.
بلې السلام علیکم، زه غوالی يم د هلمند ولایت د باباجی د سیمې څخه ستاسو په تماس کې یم. زموږ یو ګونګې ورور د نادرکسه وي دی یو کال کېږي ار مسلمان ورکه په هره معلومات لري په ژبه ګونګې دی. زموږ سره دی په دوه شمیره تماس ونیسي، په غوږو کوم دی زموږ سره دی په دوه شمیره تماس ونیسي 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و
سلامونه اونیک هیله د آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو او په ځانګړې توګه د ورکه شویو عزیزانو د برنامې چلوونکو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. عبدالبصیر پیکان یم د کابل نه مې اړیکه نیولی. زما د عمه زوی د شکلان محمد یاسین د محمد جان زوی د کاپیسا ولایت د آلسای ولسوالۍ د الکهخیلو د کلي اوسیدونکی چې تقریبا دوه کاله کېږي چې د ایران په لاره ورک شوی دی. کچیرې دی خپل زما غږ اوري او یا بل څوک یې د ده په اړه معلومات ولري هیله دې وکړي په دې شمېرې سره دې اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0 5 4 1 4 1 6. دویمه شمېره ده 0 5 9 1 5 6. دریمه شمېره ده
صفر و اویا یو اویا یو اتیا دو بیش شپک شمیره بیا تکرارم صفر و اویا پینزه سلویخ دیار لاس یو سلو شپارس دویمه شمیره صفر و اویا شپک نوی و لاس پینزه سو شپک بیش دریمه شمیره صفر و اویا یو اویا یو اتیا دو بیش شپک
سلامونه اونې کې هیلي د ازادي راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه محب الله محبت یم، له ګرمسیر ولسوالۍ نه اړیکه نیولې ده. زما د ماما زوی د خنګل په نامه دی، دغه درې میاشتې کېږي د کور نه درکه دی. که چاته معلومات وي یا هم چا لیدلی وي نو په دې شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمېره مې ده 0015 403 4940. ټلیفون شمېره ځلې بیا هم وایم 0015 403 4409. نور موخ نه نیسم، خدای پامان.
السلام علیکم، زه احمد شاه د هلمند ولایت څخه تیسره په تماس کې، د رشیدزاده د شهر څخه. ما د کاکا زوی چې عبدالغفار زلمی نومیږي درویشت ورځې کېږي چې له کوره رالره که څه وی دي. غفار زلمی د لبیجۍ اوسېدونکی دی، زما د کاکا زوی دی. پلار نوم یې عبیدالله دی، د کاګانو نومان یې مدیر عبدالرحیم او معلم صاحب قدیر خان دی. د ماماګانو نومان یې عبدالخلیل او عبدالجلیل دی. د ورونو نومان یې غمی او زرګی دی. هر ورور هر افغان د دغه په باره کې احوال لري یا لیدلی دغه زلمی، موږ ترې په دغه شمېرې باندې تماس نیسي. 100,000 افغانۍ شیرني ورکو. دغه زلمی ځوان چې دی، نکې صورتمنه دی، چاغ دی، ورېښتان یې سپین دی او یو څه عصبي تکلیف هم لري. شمیره د تلیفون شمیره ته سلام 0 اویا 2 څلوېښت 2 څلوېښت 2 څلوېښت او 0 اویا 8 اتیا 1 اویا 9 څلوېښت. شمیره د تلیفون شمیره بیا تکراروم 0 اویا 2 څلوېښت 2 څلوېښت 2 څلوېښت او 0 اویا 8 اتیا 1 اویا 9 څلوېښت. هیله لرم چې دا زما پیغام نشر شي. مننه د ازادي د راډیو کارکونکو ته. ازادي راډیو ډېر ښه راډیو ده.
زما دغه پیغام دی چې زما یو د پلار د خوریې زوی دی، د جمعه په نامه د روزګان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه، او د خیر سره چې دا 2 کاله کېږي چې ورک دی، 12-13 کاله کېږي. یو خپل پیدا شو او بیا دغه د پرتلواړې ورکتیا کته زما ځغه اوري و دغه شمیرې ته چې رنگ و هي د خپل شمیرې بیان کما 0 و 0 8 3 4 1 5 15. بیا به یو ور بیا خپل شمیرې بیان کما 0 و 0 8 3 4 1 5 15. آر چاته معلومات کی په دغه شمیره کې و ما ته رنگ و. السلام علیکم.
مګه دا مشکل لرو چې یو شنای مورات دې څنګه سکاله دی. مرال شاغه نوم دی، په ځان هغه مشوره دی. څنګه کندار و چې دوم کې د پنځوي ولسوالۍ د زلخان د کلی دی. دا 3 کاله کې دی چې د مرګ د ژوند درکه نه دی معلوم. او دا موږ د ټلیفون شمیره ده 0 اویا 0 1 5 9 15.
السلام علیکم. بسم الله ما د قندوز ولایت نه تاسو سره په اړیکه یم. یو ورور لرم په نامه د میمولا چې 15 کاله کېږي نظره کده. کار چاته پته معلومه یي او یاد نو حال لري نو په دې شمېره ما سره اړیکه ونیسي 0 و 0 اویا 0 2 3 دېرش. مېره ځلې بیا تکراروم 0 و 0 اویا 0 2 3 دېرش. وسلام.
زه ګل احمد د هلمند ګرس له تعلیم ولسوالۍ د لوی باغ اوسېدونکی یم. زما اکا چې د شاه احمد سلامه دی، دغه یو کالو دې میاشتې کېږي چې د کورنا درکه دی. هر څوک چې د ده په اړه معلومات لري یا دی په خپله زما زه غواړم دی چې دی جګ نری ځوان دی. پر دارستا ورز باندې اتاب دی د دې د حجنه ګلاکا زید د محمد اشرف کا لسی دی د مشر ورنوم د غوث سید د بل ورنوم محمد رسول دی کچیری دای په خپل از ما غوري ماته دی په دغه شمیره زنګ کوی صفر و صفر و یو سپار ات دوا صفر دریا شماره یو بل دا تکرارو صفر و صفر و یو شپږ اته دوه صفر درې زما پیغام باید د ازادي راډیو د ورکشو اجدانو په پروګرام کې سب جی وسلام.
بل السلام علیکم زه ګل محمد یم د بادغیس ولایت اوسېدونکی زما یو کار د سرګل په نامه چې ورځ دی پنځلس کاله کې کار چاته معلومات په دغه شماره زنګ کوي صفر اویا شل نه دېرش و سو پنځه بیا تکرارو صفر اویا شل نه دېرش و سو پنځه د خدای په امان خدا حافظ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وروسته تر سلام از ما یو د نیکه زوی دی د عزت په نامه دی تقریبا یوولس لس یوولس میاشتې کېږي چې ورک دی دره کې چا ته نه دی معلوم که هر چا سره دا معلومات وي موږ ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي صفر و صفر درې درې بیا صفر بیا پنځه پنځه دوه اته د ټلیفون نمبر یې بیا وایم صفر و صفر درې درې صفر پنځه دوه اته.
الو السلام علیکم صاحب بخیر د ځای د دې رادیو ټول انکاران د سلام نو وایم چې زه بار سلام جو مای ورور دی د نن ولایت څخه سې سره په تماس کې مای ورور دی نه درته څو دې ساج د بم کال دی چې رحمت نیمه د اټو د تاکر معلومات لري په دې سره د نن څه باندې څه په دې کې پر دې چې د کلور او خپل څه ترڅو څه څه نه دی کړل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالرحمن مادر کنڑنا زما ترزوی چې حساب نه میده ډیر وخوش چې نادر غشه وي ده زی په اړه څوک معلومات لري یا د خپل د از ما غزوري نو په دې شمیره د مې سره اړیکه ونی شي صفر واو یا سل یو پندوس دروي شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر واو یا سل یو پندوس دولوي. السلام علیکم
آزادی رادیو ته ما پیغام دی د روزګان ولایت د ګراوت ورسوالۍ څخه فایده کوم زما زوی عارف خان دا یو کار کیږي چې په ویش کې ورک شوی دی په ویش کې ورک شوی دی زما د ټلیفون شماره دغه ده صفر و صفر اته شپږ څلور نه نه شپږ پنځه دا ولس کال دی.
السلام علیکم زالی محمد دی پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ نه دی ورکال ځان پروگرام ته خپل پیغام پریږدم چې زما ورور په نوم د زازی اته کال د مخل کور وتل او به درک شوی دا زما ورور زازی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او وی پیژني بل نه ښه دی ترمیانه قد لري سرګې تقریبا شنه او د خپل اسمنځنۍ وته مخکې زخم شوی به تکه غرو ورسوي دا کله زما غږ په خپل اوري او یې د ځان دی اعلان اوري چې مانوي ضروري لمخې د پلان د شمارو اړې کې ټینګ دي خپل لري لا کاپانې جایزه ده نه شاید کوم سمري دي پر وسته په پنجاویا دراویا پیر پیر خپل شمار ده چې پر وسته یو واټیا پنځه سو ډېر د خدای په امان.
السلام علیکم زه لالی د موزیر خونځی د فرا ولایت بلبلک دوله فرای د ګنجابات کې څه خبرې کوم زما ورور شه د باندې نه میږي د دوله خلک کې چې نه درک څه وای دی که هر څه د معلومات یا درک لري یا کوم معلومات لري مهرباني دی وکړئ ما ته دې په دغه شمیره زنګ ووی او بیا دا تقریبا درې میاشتې مخکې چې ما ته زنګ ووی ما ته اندازه معلومات راکړي چې په اسلام آباد کې په چل درم شپخالی کې ورې دی خوش شوی او ورې وو خو بیا هم د خاص معلومات یې غنډ درلود کوم خاص نتیجه ما سره نه کړ نو خواهش مې ده چې هر څوک دا چل درم هسپتال سره معلومات لري یا د رسنۍ لري یا د راک لري مهرباني دی وکړي په دغه شمیره دې ما ته زنګ ووی د ټلیفون شمیره دا دی 0005 یو سل یو تدویش نسو وش پیتا.
خان دی مشهور په محمد شاه داود الفتار داود الفتار کال کیږي ته نه د کندهار د ولایت څخه برکه سو دي هر څوک په معلومات لري له ملتر په دغه شنوره تماس ونیسي پرایا اته څلوېښت شپېته نهه سوه درې څلوېښت هر څوک په اړه معلومات لري له ملتر په دغه شنوره تماس ونیسي.
زما نوم سمی الله دی د کندهار ولایت دند ولسوالۍ د نقوه دا که ستا پیغام دا دی چې زما تعزیت او رحماني دا دوم کار لیدلی اختر په اومه وتلی دی دا تیس کال دی بیا په کندهار ولایت کښې رک دی نو په اړه کښې څوک معلومات لري ما ته چې په دا شماره زنګ ووي صفر اویا اووه اتیا نه نوي صفر اویا اووه اتیا نوي دوه نوي صفر اویا اووه اتیا نوي نه سوه دوه نوي صفر اویا
السلام علیکم. زما نوم حاجی مجاور دی ښه حاجی مجاور او ولسوالي ولایت کاپیسا ولسوالي اړه دی زه پیغام لرم ضروره زما الیاس چې زما زوی دی تقریبا شپږ اووه کاله کېږي جیل لاد کې شوی دی که چا ته په دغه شماره دې زنګ وهي صفر هفته داف شستو چار
السلام علیکم. زه زیارمل د پکتیا ولایت دخان ولسوالۍ د ورابند کلي اوسېدونکی یم. زما یو داکال زوی دی پلانمند محمد او شرمحمد سروال زوی دی تقریبا درې کاله کېږي چې ورک شي څلوېښت تېر کاله عمر لري که چاله معلومات لري یا دی زما ژغ اوري نو ما ته په دې شماره باندې تلفون وکوي یا که چا پیدا کړی یو لک افغانۍ هغه ورکوو یو لک افغانۍ بخصي ورکوو. زما د تلیفون نمبر دا دی د سیو نمبر دی صفر دوه سوه دوه اته سوه یو پنځوس اووه سوه درې پنځوس بل شماره دی صفر دوه سوه دوه اته سوه یو پنځوس اووه سوه درې پنځوس شماره زما بیا درته وایم صفر دوه سوه دوه اته سوه یو پنځوس اووه سوه درې پنځوس بل شماره ده صفر دوه سوه دوه اته سوه یو پنځوس اووه سوه درې پنځوس سورادین د کلي د شرمحمد وسلام د خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-0-3-4-1. یو وری بیا وایم 0-0-0-2-0-3-4-1. همدار است تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5. ګران اورېدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شوو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له اوو نه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
تاریخ من جانان یا وانا خان
چه خبر کوي هم خوږيږي يا واسه زنا يم چې زړه مې ډير يا کم خوږيږي داستا پتلو مني چې پورو کله چم خوږيږي يا واسه زنا يم چې نم خوگی